یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپاره یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم و باور چې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی و غړي فوزي کوفي وای کنړی د افغانستان د سولې روانې ټکنې پروسې ته به حوصله شي. طالبان ځان هم د جګړې په ډګر هم د سولې په پروسه کې برلاسه یو بولی. پر دې او د سولې د روان ټکنې بهیر په اړه به د چارو د یو کتونکي نظر واخلو. نور موضوعات مهم په دې خبرونه کې راغون کړي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. دا خبرونه اسد الله الدین اوروي.
ناتو وایي وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتو پریکړه کوي. د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا واکسین د اکمال تابع نیسي او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اتلو بغاړي په کورونا اخته شوي. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. ینس سټولتنبرګ دا خبره د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبری کانفرنس ته وکړه.
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول افغانستان ووزو که پاتې شو، دا پریکړه به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو وشي. دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلام مشورې وروسته کیږي. په را روانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. د امریکا او طالبانو د دوه هېدو هوکړې لمخې ټاکل شوی امریکا د 2020 کال تر می میاشتې پورې ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. د اورزګان د والی ویاند وای په گیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونه بې ځای شوو ته د عجل مرستو لړۍ پیل شوه. په گیزاب او دهراود ولسوالیو کې له 13 میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل لمخې 15000 کورنۍ بیلابیلو سیمو ته بې ځای شوي. د والی ویاند احمد شاه ساحل ازادي رادیو ته ویل
تیرونی په گزاب ولسوالۍ کې څه کم 900 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته توزیع سلام ده. شان سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالۍ کې تقریبا 1050 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو توزیع پیلېږي. البته دا یوازې په ولسوالۍ کې.
ساحل وای مرکز ترینکوټ ته د بې ځای شول لپاره هم له یوې میاشتې د همکارو مرستندوی ادارو په مرسته د بشري مرستو لړۍ روانه ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د لاجورد په نوم د فلمونو د فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅول وو. په کابل کې دغه فستیوال لاس ورځې مخکې پیل شوی وو چې په لسګونو هنري مستند او نور فلمونه پکې نندارې ته وړاندې شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ په همدې موخه باندې دغه جشنواره په لاره واشوله ترڅو په خصوصي برخه کې سینماګران او فلم د برخې هغه مخکخان چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی تشویق کړو. زیات کې هغه فلمونه او مستند فلمونه و چې خصوصي پروډکشنونه جوړ کړي وو او د حیات لورې د ارزونې وروسته هغوی ته جایزې په بیلابیلو برخو کې ورکړل شوې.
په دغه فستیوال کې د 210 فلمونو له ډلې 55 غوره فلمونه د اصلي سیالۍ لپاره غوره شوي وو چې د کابل په 9 سالونو کې نندارې ته وړاندې شول. افغان فلم پرون په یو اعلامیه کې ویل نږدې 5000 کسانو دغه فلمونه وکتل. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا د واکسین د اکمال لپاره تابع نیسي. دوی د دې لپاره پلانونه جوړوي چې وکولی شي خپلو خلکو ته د واکسین لومړني دوزونه په 2 اونیو کې ورسوي. د کورونا د واکسین د رسولو لپاره داسې وخت هڅې چټکې شوي چې کووید-19 ناروغۍ په ډېرو سیمو کې زیاته شوې ده. هیله مندې شته چې د همدغه میلادي کال تر پایه کورونا واکسین د تطبیق لپاره چمتو شي. د کورونا د واکسین دوه مخکښې جوړونکي کمپنۍ مدرنا او بایوټیک فایزر وار د مخه په دې هڅه کې دي چې په امریکا متحده ایالاتونو او اروپا کې د واکسین د بیړني تطبیق اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې نږدې 4.5 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي چې له ډلې یې نږدې 1.5 میلیون تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته رسیدګي وشي. دا ماڼوګان یا د بیړیو کارکونکي، چلوونکي او خدماتي منصوبین د کووید 19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیلو هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لرې پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان 193 غړو پرون په یو غیر اجرایي پریکړه لیک کې له دولتونو وغوښتل چې کورونو ته د دغو ماڼوګانو د ستنېدو غم وخوري. شاوخوا 400,000 د خلک په بیلابیلو سمندرونو کې ایسار دي او د ستنېدو اجازه نه لري. چین، فلیپین، اندونیزیا، روسیا او اوکراین هغه 15 لومړني هیوادونه دي چې د نړۍ د 90% تجارتي مالونو د انتقال بیړیو ته خدماتي کارکونکي یا ماڼوګان ورکوي. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوی. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوب لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللی. د نیوزیلند د روغتیا وزارت چهارشنبه اعلان وکړ چې نن د یو لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتلی او په دې سره په کورونا د اخته پاکستانی لوبغاړو شمیر اتو ته رسیدلی. په تیرو څو ورځو کې د وو لوبغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت وتلی. پاکستان او نیوزیلند د دسمبر له 13 درې شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې پیلوي.
لا اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ورانه په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړي فوزي کوفي وای کنړی د افغانستان د سولې روانه ټکنې پروسې ته به حوصله شکایت طالبان ځان هم د جګړې په ډګر او هم د سولې په پروسه کې برلاسه وبولي. په دې اړه چې نړیوال چې شاوخوا شل کاله په افغانستان کې کیل د نور باید څومره صبر وکړي چې په دې هیواد کې سوله ټینګه شي د چارو له یو کتونکو سره غږیږو. په اورزګان کې د یوې کورنۍ څلور غړي هم چې ټول نابینایان دي سولې ته تګی دي. په کندهار کې د لومړي ځل لپاره په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحۍ د عملیاتو امکانات برابر شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې آیا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي ملاتړ په بدل کې د محکوم شو د بخښنې ژمنې کړې څېړنه کوي. هم نور معلومات اوریدلی شئ او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیزه خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو لمړی د سولې موضوع ته. د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی و غړي فوزي کوفي وای نړۍ ته نه خی چې د افغانستان د وضعیت او د سولې د روان په بهیر په اړه به حوصله شي. میرمن کوفي چې پرونی د سولې په اړه په یو غونډه کې ګډون کړی ویلي هغه وخت چې نړۍ به حوصله شي طالبان به په مذاکرات او د جګړې په ډګر کې ځان برلاسه یو بولی او نور به د مذاکرات دوام ته ژمن پاتې نشي. په عین حال د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ځانګړي استازي عمر داودزی ویلي د امریکا د نوي ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن اداره به د سولې لپاره ډیر ژمنې وي او د اوسني ولسمشر ټرمپ د ادارې په پرتله د سیمې په اړه د هغه په وینا منطقي پریکړه وکړي. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړي. هم د شیبه را سره د زهیر مل صاحب ک په دې اړه نور اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نوري صاحب، د افغانستان د اسلامي دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي فوزیه کوفي له طالبانو سره د مذاکرات روان بهیر یو اوږد مزل بولی او په دې برخه کې شته پیچلتیا او ته اشاره کوي. میرمن کوفي چې د سشنبي پښپای د سولې لپاره نړیوال ګډون بنسټ لخوا په یو آنلاین بحث کې خبري کولې، راتلونکي نظام، سیاسي ګډون او اوربان د سولې روانو خبرو کې د پیچلو مسایلو په توګه یاد کړل او ځات کړل چې نړی باید د دې بهیر پر وړاندې به حوصله نشي.
کنړۍ د افغانستان د وضعیت په اړه به حوصله شي او د سولې د اوسنی بهیر د بریا لپاره له تضمین پرته افغانستان پریږدي، طالبان به ځان په مذاکرات او د جګړې په ډګر کې بریالي وبولي، نور به د مذاکرات لپاره ژمنتیا ونه لري او موږ به یوې نوې جګړې ته ولاړ شو. هغه څه چې یو منفي سناریو ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وړاندې ویلي چې تر کرسمس پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، خو تازه د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ او جرمني په بیړني ډول د عسکرو د وستو په اړه اندېښنه ښودلي. د افغانستان د اسلامي دولت مذاکره کوونکي پلاوي دا غړي دا هم وایي اوس مهال دواړه لوري پر اجنډا د بحث پیلولو او خپلو لومړیتوبونو د ټاکلو لپاره په کار بوخت دي. میرمن کوفي زیاتوي د افغانستان د اسلامي دولت مذاکره کوونکي پلاوي لپاره د اوربن ټینګېدل او په دې اړه د بحث رنګوالی لومړیتوب دی. اغلی کوفي همدا ډول د ملي مصالحې عالي شورا جوړښت ته اشاره کوي او وایي دا کار په پکور دننه د سیاسینو د رانږدې کېدو په برخه کې مرسته وکړي. هغه بحث چې د جمهور رئیس غني ویان صدیق صدیقي وړاندې ویلي چې د دې شورا د جوړښت په برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. اوس په دې بحث کې عمر داوودزی چې د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غني ځانګړی استازی د همي ګډون کوو او هغه بیا د امریکا نوې ادارې ته د سولې په خبرو کې د پرمختګ یو هیله وښوده. وی ویل چې باور پر دې ده چې جمهور رئیس جو بایدن به د سیمې او افغانستان په اړه نسبت ډونالډ ټرمپ ته منطقي پریکړې وکړي، هغه څه چې د افغانستان سولې خبرې به هم یوې مطلوبې پایلې ته ورسوي.
بایدن تر اتک سره زما شخصي پیچمنی می داده چې سولې په حق لا بلا زیات کوششونه تیز کی، لا زیات به وسیع کی، اما برخورد به د ټرمپ په تناسب عقلانی تری، په عقل باندې به استواری، په مشوره باندې به استواری.
د دې غونډې دوه نور ګډونوال د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد رئیس جمعه خان همدرد، هغه بیا تر ډیره دانی وکي کول چې د افغانستان د ننه د سولې لپاره د سیاسيون یواله مهم دي چې نه دی رامسته شوی. خو په دې خبرو کې د دوی تمرکز یو اصلي نقطه دا و چې تیر نور لسکلنې لاسراوړنې باید وساتل شي، حفظ شي، نه دا چې د دې سولې باید د افغانستان لپاره د تیرو جګړو نه ډیره او بل اوږده جګړه. دا پلاسې حال کې دا څرګندونه کیږي چې په دوحه کې بیا د خبرو په اړه باندې ویل کیږي چې دواړه لوري عملاً د خبرو د تګولاري د دوام په اړه باندې یو نسبتا توافق ته رسیدلی، هغه توافق چې لا ورسته نه دی او د دواړو لوري تر خوا په یو لوی بحث کې یا عمومي غونډه کې بحث ته وړاندې کیږي تر څو یو عمومي توافق وشي. بله نورسې.
بله امید زهر مل تاسو مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي هم له کابل را سره وصل شوی دی. اعظمي صاحب خبرونه ته خراغ لاست. د افغانستان د دولت د ملکچی پلاوی غړي له نړیوالو دا غوښتنه کوي چې باید د سولې بهیر ته بې حوصلی نشي. که چیرې بې حوصلی شي ممکن غلط پیغام طالبانو ته ورکړي، طالبان به هم داسې احساس وکړي چې د جګړې په ډګر کې خو اوس یو څه ډیر برلاسي دي، تقریبا ډیرو حملو ته زور ورکړي، د سولې په بهیر کې به هم برلاسي شي. نړیوالو ملاتړ د سولې لپاره مهم دی. په تېره بیا د هغوی چې په تېرو نږدې شلو کلونو کې په افغانستان کې په پوځي او سیاسي برخو کې ډیر ښکېل ول، نړیوال د تاسو په نظر باندې نور څومره کولی شي چې صبر وکړي چې کله د سولې بهیر پیلېږي او کله به دا نتیجه ورکوي؟
نورې صاحب سلامونه تاسو ته، درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. غواړم چې پر دې باندې بحث وکړم چې د ټرمپ د رئیس جمهور ټرمپ انتخاباتو د بایدن نه وروسته او جو بایدن د ګټلو نه وروسته فکر کوم په امریکا کې یو تغییر راځي. هغه تغییر په دې باندې دی چې د امریکا د عسکر د وتلو مسله او د افغانستان د سولې مسله فکر کوم دا لر سره جدا کیږي. پخوا امریکا پر دې کې ډېره جلا کوله چې باید افغانستان سوله د طالبانو سره مخ ته ولاړ شي، چون چې عسکر دوی ستله. زه فکر کوم دغه مسله دا فکر اوس بدل شوی دی، بالخصوص دغه نه وروسته چې طالبانو په هلمند کې په هلمند مثلا په لشکرګاه ښار ته ډېر نږدې شوي وو او هلمند د سکوت سره مخامخ وو. زه فکر کوم د هلمند امنې ډېر زیات دغه بحثونه بدل کړه. د دې نه علاوه کوم عملې چې کیږي په غټ ښارونو کې او په غټ سطح عملې کېږي، نو دا نه یوازې د امریکا فکر ترې اندازې بدل کړي، بلکې د هغوی د متحدینو کوم د ناټو متحدین چې دي بالخصوص اروپایي متحدین، هغوی دا بیره امیدلې ده که چیرې مورال ته طالبان ته په دوحه کې 400 غواړي هغه ورکوو او په عین وخت کې خشونت راکمیږي، نو دا یو منطقي بحث نه دی. نو زه فکر کوم دا پرمختګونو د سولې بهیر تر یو اندازې سلو کړی دی، قرار کړی دی. د دې نه علاوه ما فکر دا دی چې دولت افغانستان یو مرکزیت بیرته په سولې کې اخلي.
اعظمي صاحب، نړیوال تقریبا دغه د شل کال په افغانستان کې کېل دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم تیر ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې چې په بروکسل کې په مجازي ډول باندې پیل شوې ده، ویل راتلونکي فبروري میاشت به چې کله د ناتو د دفاع وزیران راټولېږي مهمه پریکړه کوي. د ناتو راتلونکي په اړه په افغانستان کې پریکړه کیږي. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې د راتلونکي جنوري میاشت تر نیمایي به له افغانستان د 4,500 په افغانستان کې د 4,500 سرتیرو شمیر 2,500 ته بخیر راکم کړي. نړیواله نور به حوصله شوې ده. د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی ډیر هلمن د جو بایدن د منتخب ولسمشر جو بایدن ادارې ته ډیر هلمن دی. فکر کوي چې د دغه ادارې پر تکثر به وضعیت کې ډیر ستر بدلون راشي او هغه د افغانستان د دولت طلب درنه کړي.
زه فکر کوم دولت افغانستان په سوله کې بیا یو مرکزیت مرکزی رول اخلي او هر څه چې فیصله کیږي د دې ونډه او اواز په کې په ټولو مهمه دی. کوم چې دا تر یو څو میاشتو پورې داسې نه و او دا د افغانستان دولت لپاره یو ښه خبر دی. زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر تر رسیدلې ده کچېرې هغه سوله مستو چې هغه ډېره په عجله کې وي او هر څه چې طالبان غواړي هغه ورسره منو دا زموږ په خیر نه ده. کوم چې طالبانو کوم وادي چې کړی دي هغه تر اوسه داسې نه ښکاري چې کوم دی عملي کړی اوسېږي. نو په دغسې حالاتو کې زه فکر کوم نړیوال ټولنه بالخصوص اروپایي اتحاد یا پر دې باندې فکر کوي چې اوسنی نظام قوي ملاتړ وکړي. نو زما تحلیل دا دی چې د افغانستان د دولت تله د سولې په مذاکراتو کې مخ په درنېدو روانه ده او دا دغه اخیری پرمختګونو چې کوم مخکې ورته اشاره وکړل د هغې پر بنیاد باندې دی. دا چې مثلا د افغانستان مسالې شورا تر اوسه پورې مثلا نه دغه سوې تکمیل سوې او یا هم زه فکر کوم دا ډېر کوچنۍ خبرې دي. دلته په کور کې د دننه ډېر بحثونه روان دي چې دا دغې فاینانس دي چون چې ځینې رهبران چې شخصي دغې پکښې کې ګټې پکښې کې درلودلې یا مخالفت یې کوي. زه فکر کوم دا بډې
خوشي مسایل
حل
بسي. اعظم صاحب یو ورسته پښتنه هغه دا چې اوس دوی وای چې کرنلار باندې هم سره توافق تر رسیدلې دي. دغه غوښتنه چې طالبانو کوي چې اوربن نه کوي هداقل شخړې کمې کړي. فکر کوي چې طالبان به بل اخر دغه وضعیت په پام چې بدلون نه دی امریکا په اداره کې هم راځي دغه غوښتنه ته غاړه کوي هداقل شخړې به کمې کړي د سولې د بهیر د سولې د اصلي مذاکراتو د پیلېدو سره.
نو ریسه سوال دا دی چې طالبان خو دا نه وایي چې موږ خوشنط نه دی کم کړی. هغه خو دا مني چې مثلا خوشنط مو کم کړی دی، مګر ته ټول غوښته سوال دا دی چې دنیا عملی کې طالبان یې یادوي او یا هم وایي هیڅ چوپتیا اختیاروي. کوم چې دا منطقي خبر نه دی، یعنی هر هغه عمله چې په افغانستان کې یو کې طالبان په هغه کې خپل رول پردوي هم بیا هم طالبان په خپله مسؤلیت لري. خارجي جنگیالي کوي، خارجي پرستاني کوي، طالبان یې مسؤلیت دي د امریکا په مقابل کې چې مثلا د دوحه د اګریمنت پر بنیاد باندې باید خارجي ځواکونو خارجي جنگیالي پر وړاندې باندې عملیات وکړي. هغه لمن ته یو سينو کچيري هغه نه کړی بیا هم طالبان مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم خوشنط باید په اساسي معنا باندې او په صحیح معنا باندې رقم شي. هغه په دې باندې نه کېږي طالبان فقط په دنیا عملیاتو کې خپل رول راستیا
ویا هم څه اختیار کیږي. زه فکر کوم دا حقیقي معنا ده، دا ښایي خوشنط نه ده. مننه کور ودان د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستيال مشر حکمت اعظمي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
رحمت الله افغان هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
پاکستان غواړي د ټاپي پروژې د مالی او سوداګریزي ارزونې لپاره یو مشورتي شرکت وګماري. پاکستاني رسنوی لیکلي د دې هواد د غازو دولتي سیستم دا پریکړه کړې چې دا شرکت د غازو د بیو لپاره د میکانیزم جوړولو او په دې برخه کې د بحثونو او ستراتیژیو اړوند مشورې ورکړي. ټاپي هغه پروژه ده چې له ترکمنستان څخه غاز د یو پایپلاین لاره لومړی افغانستان او بیا پاکستان او وروسته هند ته لیږدوي. د ټاپي تړون په 2010 میلادي کال کې لاستیک سو خلومړنی عملی چاري په 2019 میلادي کال کې پیل شوې تمه ده چې د دې پایپ لاین لاره پاکستان او هند ته غاز تر 2023 میلادي کال پورې ولګول سي. د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د دې پایپ لاین له ترانزیت څخه بهر کله افغانستان له 300 څخه تر 400 میلیون ډالرو د فیس په توګه اخلي. افغانستان بهر کله 0.8 میلیارد متره مکعب غاز څخه برخمن کیږي او تر خو به نږدې 2000 تنو ته د کار زمينه برابر سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پریکړه کړې چې د لوړ توناژ موټرو د بارولو او تنظیم مقرره لاسره ارزوي. دغه وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د ټولګټو چارو او ترانسپورت وزارتونو د ریل پټلۍ خپلواکې ادارې د پانګونې او سوداګرۍ خونې او د بار چلولو ټولنې په دې اړه د یو تخنیکي کمیټې په جوړولو سره سلا سوي دي. سرچینه زیاتوي دا کار د دې لپاره کېږي چې د لویو لارو د ویجاړولو مخه ونیول سي او تر خوا یې د بار وړلو په برخه کې معیاري خدماتونه وړاندې سي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې په ځلونو نیوکې سوي چې بار وړونکي موټر له ټاکل سوي معیار زیات وزن وړي چې له کبله یې لویې لارې ویجاړې او له امله یې د ترافیکي پیښو شمېر زیات سوی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ، یو یورو یو نوي افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پون یو سلو یو افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 25 پوله، یو د اماراتو درهم شل افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایراني تومندر 100 افغانۍ 100 پوله، او زر پاکستانۍ روپۍ 428 افغانۍ.
او مخله دې چې د افغانستان په اړه نور راپورونه تمخه کړو. یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا عدلي وزارت د ولسمشر ډونالد ترامپ د بخښنې فرمان په بدل کې د سیاسي جول جاړي په ګډون په پټه د رشوت اخیستو پر احتمالي قضیې څېړنه کوي. د امریکا یوې محکمې پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه دا قضیه راپورته کړې. فریبا ظاهر به نور جزئیات واوروي په ستوډیو کې. د مهرباني
مننه. د محکمې دغه اسناد داسې ترتیب شوی دي چې په قضیه کې د مظنونو کسانو نمونه او نور زماني جدولونه پټ کړای شوی دي. په دې قضیه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین ونه نه ده سوی، خو په قضیه کې د دوه کسانو لخوا د داسې پټو حادثو یادونه سوی چې ګواکې د سپینې ماڼۍ لوړ پوړو چارواکو د یو بل کس لپاره د ولسمشر د بخښنې د اخیستلو هڅه کړې ده، خو د هغه کس نوم نه ده یاد سوی. په یوې ورته قضیه کې مظنون لشتلج د محکمې د یو وکیل یادونه کړې چې د ولسمشر د بخښنې په بدل کې د هغه په انتخاباتي مبارزو کې د پام وړ مرستې کړې دي. دا مشخصه نه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د رشوت اخیستلو وړاندیز ته څه ډول غبرګون ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو سیمه ییز قاضي هاول په واشنگتن کې د اصلاح شوی اسناد د بخښنې لپاره د رشوت په نوم د تحقیق لپاره وړاندې کړی دی. د تحقیق له اگست راهیسې دوام لري. په دې دوسیه کې راغلی د عدلي وزارت هغه وړاندیز منلی چې باید ټلیفونونه او ایمیلونه چې وړاندې ثبت شوی دی وڅېړل سي. ولسمشان د اساسي قانون لمخې د بخښنې لپاره پراخ اختیارات لري او دا یو معمول کار دی. یوازې څو نه پته دي چې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه خپل دنده پای ته ورسوي او تمه ده چې په دې ترڅ کې د خپل یو شمېر سیاسي متحدینو ته په بیلابیلو برخو کې بخښنه وکړي.
مننه فریبا ظاهر. په اوروزګان کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې ټول نابینایان دي سولې وزنې ارمان دی. دا کورنۍ چې د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې اوسي ویل کېږي چې ډېره بې وزله هم ده. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
دا دریاو د سولی پاړه دا ترنم د ترینکوټ شار په څندګي په یو خټین کور کې د یو کورنۍ د څلورو نابینایانو مشرور شلکلن سید ولی وهی کوچنی ورونه یې ورته له مسکا څخه په ډکه خوله چک چکی وهی. کلن نابینا سید ولی چې د دریا او غزل ویلو زیات مهارتونه لري ازادي راډیو ته ویل چې په دې دریا او ترنم هغه دردونه بیانوي چې جګړې پر ژوند د خپور کړي.
دا شیرونو دا سندر دا شوا مې خپل ته دا جوړ ور پر روزګان کې دا سول راوړي خپل له دا شیرونو خزه د جره فار جوړوم چې ور ور دا تک ټکو رکسي او دا جګړه ورکسي نور پر روزګان کې وروره وینه ودرېږي دغه سوله چې خدای پاک راوي.
د سید ولی یو 15 کلن یو 8 کلن او یو 3 کلن خور مریم هم نابینا دي.
قرآن الحکیم ان کلم من المرسلین
دا بیا تکلن نابینا کریم الله دی چې د درس ویلو سره زیاته مینه لري. په اروزګان ولایت کې که څه هم د نابینایانو لپاره کومه ښوونځی نشته، خو کریم الله ښوونځي ته د خپل کلي د نورو ماشومانو سره ځي او وایي چې په یاد څه زده کوي. کریم الله وایي تر ټولو په دې زیات خوشحاله دي چې په ښوونځي کې ښوونکي نورو زده کوونکو ته نصیحت کوي چې په نابینایانو ملنډې مه وهئ.
دا زما یو کور مې بیایي الله ته معلمان په یاد درس راته وایي. کور یې ودان ډېر کوښښ راسره کوي، ما ته وایي وایي ته راځه په یاد درس وا.
د دې نابینایانو پلار څو کاله مخکې په ناروغۍ مړ شوی او سرپرستي او پالنه یې مور نازو ته ورغاړې ده. نازو وایي زامن او لور یې له موره نابینا پیدا شوي، خو له دولت او بډایه خلکو څخه غوښتنه کوي چې د دې نابینایانو په پالنه او درملنه کې دې ورسره مرسته وکړي.
تکلیف را کنم نه ما داده جام را جامی پتکلیف زدم دست پلی پتکلیف زدم دخواره که پتکلیف زدم را کنم بالا زد سعی دست وام داغ واس پسمانان تلاش داغ سطری دیگر اینگی لرنگی واس میفهم مال پلی از خدای دل کدی پذیرف کنی سپکیوش کند لجات که داغ سایب دیرو را کتی باتی اپلای پخشیدی.
پاترین کورد که دولتی روختون سرتبی بر دکتر زیول رحمان نیازی از ادیر آدی تویل که دیادو نبینایانو در ملن افغانستان کی نشونیده، خوب بهار که در ملن که دایسی. شریف الله شرافت، ازادی رادیو، اروزگان.
په اروزګان کې د یوې نابینا د کورنۍ د په باب مو واورېدل چې یوازنۍ هیله یې سوله ده. په کندهار کې چې ویل کېږي د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات دی. د لومړي ځل لپاره یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحۍ د عملیاتو امکانات برابر شوي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د میرویس سبزیبی روغتون داخله واټ دلته هرونی لسکونه ناروغان چې د زړه بیلابیل ناروغي لري د درملین لپاره بستریږي. د کندهار د میانشین ولسوالی اوسیدونکو نیک بیبی یو له دغه ناروغانو د چی وایي دو دیالوګي د زړه په ناروغي اخته کړي. د کندهار د میرویس سبزیبی روغتون چارواکی وایي د تیر کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینې ناروغان په دې ناروغۍ مړه شوي هم دي. د میرویس روغتون د داخله څانګې ټرینر متخصص ډاکټر علي احمد فضلی وایي دغه روغتون ته هر ورځ 4-5 دا ډول ناروغان ورځي.
په هر ورځ کې 3-4-5 مریضان مشه د زړه د ناروغۍ د ایسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه رګ چې بند شوی 4-5 مریضه هر روزه موږ ته راځي.
ډاکټر علي احمد فضلی وایي د نشې توکو کارول د شکرې ناروغۍ د وینې لوړ فشار پر لپسې ناسته د مالګې زیات استعمال چاغوالی زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو له لوی لاملونو څخه دي.
لومړی عامل چې دی لوړ فشار دی، د شکرې ناروغۍ د په وینې کې د ورزش زیاتوالی دی، فزیکی فعالیت نه کول دي، دغه سیګریټ زیات څکول دي، ورزش نه کول، زیات ناسته.
روغتیا پالان باید د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزناک لار ده. د میرویس سبزیبی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوی ناروغ خلیل احمد هغه سببونه یادوي چې فکر کوي د زړه په ناروغۍ اخته کړي.
په کوم ورځ ز سپینې غوښې وخورم ماته د تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دغه را رسیږي، چې هغه نه وخورم نسوار و خولې ته واچوم 15 دقیقې بعد بیرته دغه تکلیف راپورته سي ماته. زخه د نسوارو سبولم او د سپین غوښې سبولم دغه د غوړو د تکلیف انسان ته پیښیږي.
عبدالله په همدې واټ کې بل بستري ناروغ دی، هغه بیا اندیشنه او تشویش د خپلې ناروغۍ سبب ګڼي.
زه غواړم اول دې دوی تشویش ډیر نه کړي، خپل ځان دې خوشحاله وساتي، ورزش ته کوي، ورزش مهمه ورزش دی.
په کندهار کې کله وی خو د زړه په ناروغي د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. لبلی خو په دغه ولایت کې په لومړي ځل د مهمند په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د روغتیایي عملیاتو امکانات برابر شوي. د دغه روغتون د زړه د برخې متخصص ډاکټر نقیب الله سباون وایي په ډیره لنډه موده کې شاوخوا 250 د زړه ډول ډول بریالي عملیاتونه کړي.
اوس په نږدې وخت کې موږ د زړه ناروغانو انجیوګرافي او انجیوپلاستي دلته شروع کړې ده. د خدای فضل باندې موږ تروسه تر 2500 اضافه ناروغان ته په جغرافي انجیوپلاستیک کړي دا ټول عملیاتونه کامیاب و. زموږ
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشټوالي له خاطره دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواد بهر تلل چې همې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او همې ډیر لګښت کاوه.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونی خبرونه مه هیروئ. خو په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو. اسدالله لودین د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکي کال وضعیت په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. یان سټولټنبرګ تیر شپه د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته دا څرګندونه کړي. د اوروزګان د والی ویاند وایي په گیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونه بې ځایه شوه ته د عجلو مرستو لړۍ پیل شوې. دغلته د اټکل له مخې 15,000 کورنۍ د تازه جګړو له کبله بې ځایه شوې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د لاجوارد په نوم د فلمونو د فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅول وو. دغه فستیوال لاس ورځې مخکې کابل کې پیل شوی وو. د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا د واکسین د اکمال لپاره تابعیان سي. دوی د دې لپاره پلانونه جوړوي چې وکولای شي خپل خلکو ته د واکسین لومړني دوزونه په 2 اونیو کې ورسوي. د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایسارو لکونو مانوګانو وضعیت ته په رسیدګي وشي. دا مانوګان یا د بیړیو کارکونکو چلوونکو او خدماتي منسوبین د کووېډ 19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیل هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب 2 میاشتې له کورونو لري پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ده ورکول شوې. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوی. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوب لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تلل.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو ریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د نشې موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په هرات ولایت کې لسکونه ټنه کیمیاوي او الکولي مواد وسوځول شول. په دې اړه د هرات امنیه قمندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده رسنۍ ته وویل د هرات له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو 545 لیټره شراب او پریکرسرونه د غډول 4209 کیلوګرامه سوډیم کلورایډ وسوځول. د یتونه ورته چې پولیسو دا مواد په تیرو 2 وروستیو کلونو کې په هرات خار او ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې نیولی وو. د دې موادو د قاچاق په تور د څلورو بهرانيانو په ګډون 415 تن هم نیول شوی او د عدلی او قضایي درو لخوا مجازات شوی دي. د پکتیا پولیسو تر 300 کیلوګرام ډیر چارس او منګونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رړیتو ویل له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سید کرم ولسوالۍ پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 300 کیلوګرام بنګ او 110 کیلوګرام چارس ونیول شول. په کابل ښار کې تر 100 کیلوګرام ډی نشې مواد ونیول شول. د کابل ولایت امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي رړیتو ویل 25 کیلوګرام چارس چې په یو کورلا موټر کې پټې خودل شوی او په پام کې والی شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي په د سپیچری سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شول. د دې نشې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکو هم نیول شوی دی. او دونه روستې پی خداده چې پولیسو په ننګرهار ولایت کې د دوو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې نږدې 100 کیلوګرام نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو پاچین ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې 8 کیلوګرام هیروین او 80 کیلوګرام چارس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته ویل دوهم عملیات په غنی خیل ولسوالۍ کې د نشي موادو پر یو وزیر موشول. د دې عملیاتو په نتیجه کې 15 کیلوګرام چارس، 15 کیلوګرام خیخه، نږدې 15 کیلوګرام تریاک او څو اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده.
همسال قضایی که مرکز عدلی و قضایی از ارگانهای کفی و ببیجه پولیس موادر مواد مخدر دستگیر کرده، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی نظر به سال گذشته تفاوت خود دارد.
پیوبر راپور که بدا هم واورو چی؟ ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې له هرو درې معتادونو څخه یوه یې ښځه ده.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فراه ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. ما لغمه نشو ته مخه کړه او لږ لږ تاریک مې خوړل.
د نوو نشي موادو رواجولو په اړه له ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه لرو.
ساقي خانه غیر قانوني فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي. او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي.
د شیخان په نوم یو معتاد وایي چې پلار له ماشومانو سره یو ځای له کوره شړلې دي.
واده مې په میندابه کړي دوه رسله کوغانې مې بور کړي دي، خو موږ په داسې بادامادي راواوښتلو چې اوس د کار نه ومنور.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو کومانه زه پیژنم.
خاوس دا سیو کچې سو پولیس در سره بوزه. دا پولیس ونی سه امنی قماندانې ته راواله.
اوس خبرونه د نشي موادو د قاچاقو د شبکو په موضوع باندې پیل کوو. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په خوا به د نشي موادو قاچاقونکو په انفرادي ډول نشي مواد قاچاق کول، خو اوس د قاچاقو لپاره پراخ شبکې جوړې کړې دي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران د نشي موادو تازه کاروبار ته په اشاره سره د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان پولیس مجهز او ظرفیت یې لوړ کړي چې د نشي موادو له شبکو سره مبارزه وکولای شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ځانګړې څارنوالۍ لخوا د نشي موادو د شو څېړنې ښیي چې د نشي موادو له قاچاقونکو څخه یوازې سخ کال د سنبلې په میاشت کې څه د پاسه 214 کیلوګرام هیروین، څه د پاسه 511 کیلوګرام خیخه، 202 کیلوګرام تریاک، 2280 کیلوګرام چرس او نږدې 25 کیلوګرام نشئی ګولۍ نیول سوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا نیول سوي نشئی مواد خي چې د تیرو کلونو په پرتله سخت کال د نشئی موادو د کاچاک ولاري چارې تغیر سوي او کاچاکونکو غواړي چې تر دې ورسته د پراخو شبکو په مرسته تر پخوا ډیر نشئی مواد کاچاک کړي.
همسال قضایی که مرکز عدلی
سکل چی ده کشفی ارگانونو او نشهی موادو سره ده مبارزی پولیس و عدلی او قضایی مرکز تا کمی قضیه رسیدلی ده نشهی موادو قاچاق ده تیرو کلونو پرتلا دیر بدل شویدهی. توپیری داده چی سکل ده نشهی موادو ستر کاروانونو الاصلی عاملینو او سترو شبکو سره یوزایی نیول شویدی. زکا موگ ده دوسیو ده چرلو پر محال توران کسان چارلی چی ده چارن موگ ده دوی ده نیولو لار پل اسرا کرده.
دروان میلادی کال لپایل څخه بیا تر اوسه پوری په پرلپسې ډول ننګرهار د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشئی موادو ډیری پیخي لري. په دې لیست کې کابل هغه ولایت خودل سوی چې د نشئی موادو ډیری پیخي پکې ثبت سوی دي. د سړنو ته په پام سره د نشئی موادو قاچاقونکو اوس منظمې شبکې جوړې کړې چې د افغانستان له شمال او جنوبي سیمو څخه ختیځ ته بیلابیل نشئی مواد قاچاق کړي. تر دې ورسته دا نشئی مواد د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه د بهرنیو مافیایي ډلو په مرسته نړیوالو بازارونو ته وړل کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وایي د نشئی موادو قاچاق ورځ په ورځ یو نوی اړخ پیدا کوي، ځکه نو افغانستان له دې موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې تجربه او مرستې ته اړتیا لري.
در این زمینه میتونه که قوت‌های
نړیوال اداری کولای شي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې افغانستان اوس هم له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې کمزوري دی او زموږ پولیس د نشئی موادو د کشف په برخه کې کافي تخصص او تجربه نه لري. باید دوی په دې برخه کې وروزل شي.
در این زمینه آموزش‌های لازم دی ببینه.
په اروپا او ځینو افریقایي هیوادونو کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو ورستی راپورونه ښیي چې د افغانستان نشئی موادو د دې هیواد بازارونه نیولي او دې بازارونو ته د نشئی موادو پرسولو کې پاکستان اساسي ونډه لري.
محمد ایاز ته کوچ په افغانستان کې د نشئی موادو د خرچاکو د لا پراختیا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د نو اوریدونکو اوس د معتاد میرمنو حال درکو. په نړۍ کې له هر درې معتادینو څخه یو یې ښځه ده. په نړۍ کې د ښځو معتادینو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر درې معتادینو څخه یو یې ښځه ده او له هر پنځو شذو څخه یوازې وای درملل انتلاس رسی لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت روغتیای مرکزونو د اټکل مخې وای چې د افغانستان معتادینو په سلو کې وځي شمیرمنې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کولانی کوي.
زمینه خلاص او دوکد مزون چې خود نوم سرپرست فنا داسنه کې برادر کلان هم ندارم یک برادر
د دایکونډي ولایت وسیدون کې خدیجه لیدې عملانه شو ته مخه کړی چې د پلار د مړینی غم هیر کړی. خو خبره نه و چې نشبای غم هیر نه کړی، بلکې نور غمونه به هم پر وګور وربار کړی او له کورنۍ سره یو ځای به د پلارنی وطن پرې خودلو ته اړباسي. خدیجه وایي چې دوی په دایکونډي کې خپل کور او ځمکه خرڅ کړه او په هغه پیسو یې نشي مواد رانیول. وروسته دې ته اړ شول چې د علاج لپاره کابل ته راشي.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فرا ولایت کې په ملي پوس کې د وظیفې پر مهال ووشل شو. ما لغمه نشو ته مخه کړه او لګلګ تاریاک مې خوړل. خو خبره نه وم چې زه به موتاده شم. په دایکونډي کې مو ځمکې خرڅ کړې. وروسته مې پام شو چې که نشو ته همداسې دوام ورکړم نو یوه ورځ به مې عزت له خطر سره مخ شي او وږی به پاتې شو. ځکه مې پریکړه وکړه چې په روغتون کې ځان بسترې کړم او نشا پریکدم.
د معتادو ښځو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د ښځینه معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډېریږي. دا څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر یو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده او له هرو پنځو معتادو ښځو څخه یوازې یوه د احتیاط پریښودلو په برخه کې روغتیایي مرکزونو او روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې په افغانستان کې د نارینه او په پرتله لږې معتاد ښځې د درملنې مرکزونو ته مراجعه کوي.
تخمینه کې شوه از 100 معتاد
د اټکل مخې په افغانستان کې لسلو معتادینو څخه څلويښت ښځې او ماشومان دي چې له همدې څلويښت فیصد څخه 8% ښځې او 3% ماشومان دي. زموږ د معلوماتو لمخې له هر دریو معتادینو څخه یوې خزه ده. په نړۍ کې له هر وو معتادینو څخه چې د درملنې مرکزونو دزي دوی خزي او پاتې پنځه نارینه دي. په افغانستان کې له هر وو مراجعینو څخه یوې خزه ده. د دې لامل دا دی چې موږ په افغانستان کې د معتادو خزو د درملنې لک مرکزونه لرو.
د افغانستان په هغه ناامنو سیمو کې چې د نشئی موادو کښت، تولید او استعمال ډیر دی، هلته د معتادو خزو شمیر هم ډیر دی. ځکه د عامه روغتیا وزارت د عامه پوهاوي ګروپونه د ناامنو سیمو ته نشي ورتلی او په دې سیمو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه هم نشته. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نادولتي روغتون مسؤله ډاکټره خالده وایي چې ځینې کورنۍ دا کار په غور بولي چې خپل معتاد خزي د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورولي.
خانمای خدا به تداوی نمیمانن، فکر میکنن که خانم
دیره خلق خپلو خزو تا دا درمالن اجازه نور کبی. دی فکر کوي چې که خزی دا درمالن مرکزونو تا لاری شی خلق بخبر شی چې دا خزن شکوی. بلا سونزه داده چې زین خلق دا نشئی موادو دا زیانونو پا اړه کافی معلومات نلری. بل دا چې خلق بی وز لدی دی نشی کولای چې للری سی متخواه دا درمالن مرکزونو تا لار شی. دا معتادو خزو دا درمالن پا ورانده بل خند داده چې دا زین خزو میرونم معتادین دی. حقوی نگواری چې دا خزو درمالن یوشی.
د خزو د احتیاط یو لامل د میرون لخوا نشو ته د خپل خزو حسابل او یادا چې د کورنۍ یو غړی په کور کې نشه کوي د کورنۍ خز یو ماشومان په خبره کې ورسره موتاد کیږي.
درنو اوریدونکو مسکاه تکو چې د موتاد میرمنو په اړه راپور اوراوه.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلی؟
د نشه ای توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاقبر دی ته ځټی کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو او ریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته نو نشي موادو د رواجولو موضوع ترازو. د امی روغتیا وزارت معتادینو د ډیروالي یو لامل ساقخانو موجودیت بولی. د وزارت وای ساقخانی د معتادینو ترڅنګ روغ ځوانان هم نشو ته اچوي. دا چې معتادین ولې ساقخانو ته ځي، په ساقخانو کې څه ډول نشي مواد خرچیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د امیر روغتیا وزارت نشي مواد غوښتل کومولو ریاست د تخنیکی مرستیار ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتل چې د شلټر او ساقخانو ترمنځ توپیر څه دی.
شلټر یا پناهګاه چې موږ وایو دا یو قانوني فعالیت دی چې یو تسهیل سیدی په سطح د امیر روغتیا موږ شلټرونه لرو چې هلته خدمات اجتماعي او خدمات سی هلته ارزه کیږي. مراجعین راځي، دوی ته موږ مشوره ورکوو، مشورت ورکوو چې دا مواد ترک وکړي او بالاخره جامعه ته مطمئن وشي او مشکلات حل شي. ولی ساقی خانه غیر قانونی فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي. بعضی ساقی خانه دی چې دا یو محل په کرایه نیسی یا شخصی محل دی، هلته بعض مسئولین ته باج ورکوي راحت مواد مخدر مراجعین ته خرڅوي. دوی جواز هم نلری و غیر قانونی فعالیت و نوی مواد عمل تخرسی، یعنی نه مصنوعی مواد ترویجوی خلکو دپاره.
ساقخانو ته د معتادینو د تلو اساسی عوامل څه دي؟
اکثر خلک په دې خاطر چې معلی مسمون دی هلته دا پراحت د پاسان مراجعین کولی شي خپل مواد مصرف وکړي. هغه کسان چې یونه که اقتصاد لوړ دی پورته دی، دوی زی په ساقخانه او مواد هلته استفاده کوي. ورځ تر ماشام هلته مواد خرڅوي دوی د پاره.
کیدای شي چې معتادین په ساقخانو کې له ډول ډول خطرونو سره مخ شي یا نورو خلکو ته ستونزې پیښ کړي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
زموږ نگرانی او زموږ تشویش دا دی چې نوی مواد په ساقخانه زیاتر ترویج کیږي، خصوصا تابلیت کا، امفیتامین او ترامادول او بعضی نوی مواد چې اوس رایج شوی ده. زموږ اغلوی نگرانی دا دی چې ورس په ورس لاسرسی د مواد خلکو دپاره دیریږي.
ایا ستاسو صحی مرکزونو ته داسې کسان هم راغلي دي چې هغوی په ساقخانو کې معتاد شوي؟
موږ دوه درې رقم ساقی خانه لرو. یو ساقی خانه دی چې هلته یوازې سګرټ، تباکو او چلم چې نوی مواد چې دی د میوې مزې چې لري قلیون په نامه چې دی دا دی او ورسره چرس و داشیان هم خرڅیږي. دا ساقی خانه چې دی د رستوران په نامه د اجازه نامه هم لري. بعض ساقی خانه دی چې مکمل دا مواد مخدر لکه تریاک و ایراین و امفیتامین و داشن خرسه ای. دوی هیچ قانونی فعالیت یا اجازه نامه نلره. خلق زوانان تشویکیجی چی ورسه دلتا یا استاسات تیریجی زوانان دی یا گردمایی لری دلتا زی و روست استیب بین قدم پا قدم پا قبل ساقی خانه تزی یا پا مواد مخدر متادیش. زموږ کنوانسیون هم دا وایي، قانون اساسی هم دا وایي، قانون مبارزه علی مواد مخدر هم دا هدایت یا حکم دی چې باید لاسرسی بند سی او کنټرول سی. او یو عامل د احتیاط هم آسان لاسرسی دی چې خلک په آسان ډول لاسرسی لري مواد مخدر ته. او یو عامل دی ساقی خانه او ساقیان چې مواد مخدر په پرچون ډول خرڅوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. ساقي خاني څومره د دې سبب کیږي چې دوی بیرته د نشو خواته ولاړ شي؟
هم د اعتیاد پر عمل، هم د برگشت عمل د ساقي خاني او ساقيان دي. زموږ سرویګان او زموږ مطالعات او زموږ گزارشات هم دا شی چې تر هغه وخت چې آسانه د لاسرسی او ارزان مواد خلکو ته ارزش زموږ اهداف نه پوره کیږي، او تر هغه وخت چې دا ساقي خانه او ساقي وي هم برگشتش ته نوی قضا دی چې په دې کاروان اضافه کیږي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو آزاد رادیو اوریش پر 2:30 مزنی سپو خبريږي. او واست خاطری وردی د کابل ولایت 15 کلن شیرخان وای چی تر اتیاد مخکې د کبار کاروبار کاوه او هر ورځ 3000 افغانۍ ګټه واټه درلوده، خو کله چې په نشو اختاسو کاروبار ځنی پاته سو او له همدې عمله پلار خپل ماشومان سره یو ځای لکوره وشاړه. دا چې شیرخان د نشو عمله نو له صد ول سر سره مخ سوې دي، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشه مخکې پاکستان کې وو، هلته مې کبار دکان لرو، د ورځې به مې 1500 کالداري ګټلې په چوکۍ ناس. دلته چې رالو بس بیکاری را باندې زور شو، همدغه یو 400 مواد داسې یو کلیوال را سره روغ شو، په دغه شیشه را واړو. ما ته ویلي دي کې داسې خدای بیا د بی ډیره ما پی دا وای دي مردی ته خدي او دی ته خدي. خو چې ما وواله اول ورځ ډیر یو بل رقم خوندې وړي وغه ورځ په ورځ پی پیدل ما چې په ځای ابتیا کې وو ډوکه ختمي ګونوري پی حساب را خراب کړی. کور کې بار ورځ جنگ وو، دا وی به د پلار د مور سره تاسو خو خپدې ته درو غوې پوه خدای دې راځي کې چې واشه په خو کې به ورته ورځيګم. اتیا د کاکا زمون لرو وغه ټولو راس کړو اس نه پرات کو د جمعه مولا می د سیو کنه ما ته بل تزما چړی. خو په اخره کې د ذکرم چې به خې به جمعه تم برازه خو غلی نه قبر بر مثال او ټول دغه عمل د وجه د کار روزګار یو کړم. دلته د قانی لرو د باغ لرو شپک سو تاک درو څلوي جری پزما کلرو دی پاس پوری باریکاونه پاس سبای بچی دغه راجک شما لکه یک وظیفه خوندی چې دغه سی په موږ نشي پسیتللو. زما پلار مای په دلت مایبونی ماش بیا ته شپیته زر بای بچی راوړی، ما ته به خدا خدای شوی د دستادی. خو اخر ز دې تر علم چې ما باندې مور پلار رونه قوم خبیر خبر شي چې دا سړی خو عملی ده. شپې به مثال 12 بجې مراتلم، یو بجې به مراتلم، 2 بجې به مراتلم، شیشه چې ده خوب نه لري. کنن دی ول سبا دغه وخت پوری خوب نشي کوي. بلار مور باندې پیسې قطع کړی، نو دې ته مجبور شم چې زب د کور نه غراو. مردی چې ډرام می خرڅ کړي، غنم می خرڅ کړي، واده می په مینتاب کړي، دور اسله کو غنم می پور کړي دي. خو موږ په داسې باد مړی راو وختلو چې اوس د کار نو منور تک زیړی واړه ولم په کور کې براته ویلې زیړی ما بنوي چې زه د عمل کوم. اوله کې داسې اعتبار و چې زای بینه پیدا کوي چې زه به کینه ولم. خو چې په دې عمل زخته شم، ما نه خور ورور ماما او دغه اوس مې بغیر د یو خسرګنې نه نه چې را سره کومک کوو، نور هیڅوک هم لاس را سره نه کوو، نه ورور کوو نه پلار کوو. چې و بیلی دم راس خپل ځان می پټاوه په منلس کې نه پریښودم سا په خبر در کوم. او هغه نه مخکې به کبه کوژده ورته کوله، کبه واده و، کبه هر شی و، زه به پکې حاضر وم. بعد خاطره مې دغه چې دغه سبای کې په چین ناس مو پلار مور مې د دې کوټه کې به مونږ چایس کې ګډ په یو سترخان ناس او زه خپل کوټه کې پروت وم. ته چا لورګان مې راغوي بابا مې چې زه چای نشته کنه او زه بارې کې چې زه ورغم علي وری وای ته پودری د بچان نور مونږ سره نه ساتو. زه پیالي مې غشمې د بچانو ډکه پات شوې نهار مې بوتل خسر کړه.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دي د زهر کاروان خبرونه رستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامي کې صداسې ده چې د پولیسو قومندان سترخان په خپل شوبه کې ټلویزیون ګوري چې په دې وخت کې د پولیسو په اړه یو راپور خپریږي. سترخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د خپل یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې اکبر ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پی
متادینو سره بد چلند
کوي. جمیل خان ته د ټلویزیون आवाज لګی چکه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان سره
متادینو
راټولول
دا
د چک
دغه ډول څوپی خلیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه متادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته وړل. ځینو پولیسو د متادینو راټولولو پر وخت حقوقي وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي.
زما سره راځه.
نه ده در سره زما
درځه مخکې شه.
او مونږ زم ته ما چیرې پیایي؟
د حیواناتو شفاخانې ته دی بیم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته
دی بیم. چې هلته دې علاج وشي د متادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
ما خدایا اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقوقو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاري غیر قانوني او د بشري حقوقو څخه سرغړاوی بللای دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقوقو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
اوف دا څومره بدکار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
موږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قومندان صاحب پیژنم یې.
څه نوم یې په کومه حوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی زده، خو دومره خبر یم چې په شپږمه حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږمه حوزه؟ ها
بله صاحب، په شپږمه حوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې حوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانۍ ته یې راوله چې سرانولۍ ته یې معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.